د ماسپخین دوه بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن په خپرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او په دې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هغو لاسته راوړنو برخلیک څه کیږي چې ځوانانو په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې لرلې دي. په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره زه ستډیو ته راځم، خو له هغه مخکې دا شیبه احمد شیبر خبرونه اوروي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به د خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شي، او په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینس پرون په دې تړاو په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اخلي د بورالاینس په حواله لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتو سازمان باید په دې برخه کې له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو اندېښنه څرګنده کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي، ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. ښاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. د وی د ناتو پریکړه چې له افغانستانه وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي، نو ډېر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هره ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو، نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډېر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلې دي. د کاپسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د یولسمو بجو خواته د فرخ شا پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان ووژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د ښاغلي شورش په وینا د دې جګړې پر مهال 4 تنه افغان ځواکونه او 2 ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خسپکه، چشمه شیر، ګاومالی او خیتایان کلیو کې په نقشه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. وسلوالو طالبان ومنله چې په لوګر کې یو ماشوم وژلی او یو نجلۍ یې ټپي کړې ده. دا پیښه وړمه ورځ ماسپښین ته لوګر د محمد اخی ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی، ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدراعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګټه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې چې پکې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیریدو اندېښمن کړي او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. له دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګري او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه ښودل شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دینه ورځي. د جون په میاشت کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز څه باندې 113 هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لري کړ، خو اوس ورو بیرته په دې برخه کې بندیزونه لګوي. او روسي خبر دا چې د جاپان تنس لوبغاړي نی اومي اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبه اتلولي خپله کړې ده، د اولمپیک د پرانیستونکو مراسمو پر مهال د اولمپیک د لوی مشال د لګولو لپاره غوره شوې وه. چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا به اوس له اسپانوي لوبغاړي پاولا بادوسا یا نادیا پودروسکا سره چې د ارجنټاین ده بل لوبه کوي. د اولمپیک لوبې د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په 18مه پیل شوې او د اګست تر اتمې به روانې وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خراغلست. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په ډیره نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو په اړه هم خورا زیاتې خبرې کېږي. په داسې د معنا دا ده چې عام خلک او سیاستوال د اقتصادي او ټولنیزې ودې، د رسنیو، د بیان او فردي ازادیو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو د برخلیک په اړه اندېښمن دي. د افغاني ټولنې یوه بله برخه چې په تیرو شلو کلونو کې ښه پرمختګ وکړ، د ځوانانو لاسته راوړنې دي. په دې دوو لسیزو کې ځوانان د ټولنې تقریبا مخکښ ځواک وو، او کومې برخې چې ما یې مخکې یادونه وکړه په ټولو کې د دوی ونډه د پام وړ وه. په تیرو شلو کلونو کې ځوانان سیاستوال او سیاستوالې، ځوان سوداګر او سوداګرې، ځوان ژورنالستان او ژورنالستانې، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ځوان مدافعان د ټولنیز ژوند ډګر ته راووتل. خو اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي څه به پېښ شي؟ په نننۍ خپرونه کې په دې اړه بحث کوو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به هغه لاسته راوړنې چې په نورو برخو سربیره د ځوان فکر په برخه کې شوي دي له کومو ننګونو سره مخامخ شي او برخلیک به یې څه وي. د دې خپرونې میلمانه دي عابده سپوږمۍ، لیکواله او ژورنالیسته، او ځوان څیړونکی ولی محمد کندیوال. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم بلنه درکوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې او اندېښنې شریکې کړئ. د دې خبرونه د ټلیفون شمیرې چې تاسو کولی شئ تماس ورسره ونیسئ 0999 203 1540. یو ځل بیا یې تکراروم، 0999 203 1540. او بل شمیره ده 0900 822 1550. یو ځل بیا یې تکراروم، 0900 822 1550. د قدرمن اوریدونکو، د تاسو تماسونه به وروسته راواخلو، خو اوس لومړی غواړم چې له میلمنو نه پوښتنه وکم. لومړی عابده سپوږمۍ، تاسو ته درځمه. تاسو وایئ چې تاسو څه اندېښنه لرئ د ځوانانو د لاسته راوړنو په برخه کې، په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي.
تاسو سلامونه، او تاسو ټولو اوریدونکو او قدرمنو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم چې اندېښنې ډېرې زیاتې دي په دې برخه کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده. په دې وروستیو کې زموږ ځوانانو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي په هر برخه کې. دوی لاسته راوړنې ډېرې زیاتې دي، هم د انجونو او هم د هلکانو. نو اندېښنې زمونږ دا وي چې کچېرې دغه ځواکونه له هواده ووزی نو د افغانستان د ځوانانو برخلیک یو وار بیا د پخوا په څیر له ستونزو او هغه ډول کړاوونو سره مخ نشي. په دې چې دغه ځوانانو ډېرو زیار ویستلی دی، په زیار او په زیار سره دوی وتوانېدل چې زده کړې وکړي، ځانونه یې د زده کړو تښتن کړل او غواړي چې په ډېره مینه او علاقه باندې دوی وطن ته خپل هېواد ته کار وکړي. نو که چیرې دغه ځواکونه ووزي، دوی سره یوه نامعلومه اندېښنه موجوده ده چې د دوی برخلیک به څه کېږي. آیا دغه ځوانان چې دوی د وطن ته دومره هیله من دي، او تاسو ته معلومه ده چې ځوانان د یو هېواد هغه اصلي قشر تشکیلوي او د هېواد راتلونکی یعنی تر یو حده پورې پر دوی باندې ولاړ وي، نو دوی سره اندېښنه
موجوده ده. سپوږمۍ، دغه ویره حقیقي ده او که یوازې د اندېښنې په حد کې ده؟
بله، دغه ویره حقیقي ده. په دې حقیقي ده چې په دې وروستیو کې په هېواد کې زموږ ژورنالستان څومره له ګواک سره مخ دي. د دوی ژوند په خطر کې دی، هم د ژورنالستانو، خبریالانو، او هم د هغه خبریالان چې په لرې پرتو سیمو کې دوی خبریالي کوي. د دوی ټولو برخلیک له اندېښنې سره مخ دی، او دغه حقیقي دی په دې چې دوی ټول په سترګو ویني. دوی دغه حال، دغه حالات او دغه موضوع دوی په خپلو سترګو ویني، نو ځکه دوی سره ویره موجوده ده چې د دوی برخلیک به څه کېږي د دغه ځواکونو له وتلو وروسته.
مننه. کندیوال صاحب، ستاسو په نظر دغه ویره حقیقي ده او که یوازې یوه اوس یوه ناامني او ګډوډي راغلې ده او ټول خلک فکر کوي چې آینده به څه وي، مګر کیدای شي ځینې خلک داسې فکر وکړي او طالبان مخصوصا دا خبره ردی، دوی د یوې راتلونکې عادي ټولنې ډاډ ورکوي، فکر کوي چې دا اندېښنې حقیقي دي؟
مننه تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته چې دا مهال د منګا غږ اوري هغوی ته سلامونه وایم. د نړیوالې ټولنې تګ د افغانستان نه یوه موضوع ده، او دې کې شک نشته چې یوه ورځ به دوی تلل، ولې دغه وخت حالت په کوم وخت کې چې دوی لاړل، عمومي نظر دا دی چې دغه وخت مناسب وخت نه و، هیڅ هم سر ته نه و رسیدلي دوی لاړل. تر ډېره حده پورې اندېښنې حقیقي دي، و بلې حقیقي دي. دلیل دا دی چې که وروستۍ دوه میاشتو جګړو ته وګورو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو ته وګورو، په هغې هر ولسوالۍ چې لاس په لاس شوې ده په هغې کې تیر شوی حالت لږ ډېر وګورو یا ورنه خبر شو، په رښتیا سره دا اندېښنې چې د دغو ځوانانو سره دي چې هغوی په تیرو شلو کالو کې مشخص ډول هغه ځوانان چې ډېره خواري کړې ده، پوهنتون په غریبۍ کې ویلې دی، ماستری سکالرشپ یا دیدنه په هیواد کې په ډیرو سختو حالاتو کې ترلاسه کړي، هغه ځوانان چې دغه حالت ته ګوري دا یو حقیقت دی چې هغوی نهیلي کیږي او دغه ویره رامنځته کیږي. نن ورځ حالت همدا وایي چې دا اندېښنه په رښتیا سره شته دی، ځکه چې کله یوه ولسوالي لاس په لاس شي په هغې کې کوم حالت تیر شي، کله خارونو په منځ کې داسې پیښې کېږي چې په تیر کې مونږ ولیدلې، دا نور نو اندېښنې نه راوتلي.
کنډیوال صاحب وبکې چې په تیرو مخصوصا په وروستیو لسو کلونو کې څه باندې کم زیات دا د اټکل وړ و چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه وځي، او ضمناً په دا تیرو لسو کلونو کې ځوانانو ته د ژوند په ټولو برخو کې مخصوصا د حکومت لخوا زیاته ونډه ورکړل شوه، په ټولو برخو کې له امنیتي برخې نه نیولې تر ټولنیزو او فرهنګي برخو پورې ځوانان ډېر فعال دي او ډېر زیات ونډه لري په بدلونونو کې. نو دا ځوانان دغه حد پوخوالی ته ندی رسیدلی چې وکولای شي د راتلونکو ستونزو او ننګونو پر وړاندې خپله خپله دفاع وکړي او د خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړي؟
وس خو د دویمه برخه ده. اوله حقیقت خدا دې چې دا دغه دغه ویرشته موجوده ده. دویم حالت دا دی چې آیا ځوانان توانیږي یا دا ورتیا نن لري چې دغه حالت دفاع وکړي؟ اول خو زه بیخي موافق یم پر اختیار سره چې وروستیو لسو کلونو کې یا که د 2014 نه وروسته سړی واخلي د ولسمشر غنی د راتګ نه چې هغه ډیر مشخص حساب په ځوانانو کولو او ډیر رښتیا هم راغله میدان ته. ځینې بدبختانه وړتیا وښودله ځینې ونه ښودله، مګرم دا چې نن دغه ځوانان دا وړتیا لري یا دغه پوخوالي ته رسېدلي که نه شته دی ځینې، خو داسې په حکومت هم داسې سل په سلو کې حساب نه شي کولی چې رښتیا هم ځوانان چې کوم په حکومت کې دي ټول دي په وړتیا باندې هلته تللي وي. یعنی تر ننه پورې داسې یو نامعلوم حالت دی. فیصله کول ډیره سخته ده چې ووایو چې هو ځوانان دا کار کولی شي، اما په یو شرط کې کولی شي، یو حالت کې کولی شي، هغه دا چې که حکومت په رښتیا سره هغه ژمنه چې کړې وه او لا په هماغې باندې ودرېږي او لا هم مقرری راوستل د حکومت ته خصوصا کلیدي پوستونو ته هغه د ملګرتیا او یا نور خبرو په بنیاد نه وي بلکې د وړتیا په بنیاد وي. نو دلته یوه ویره دا هم شته چې بدبختانه پرې دا حقیقت کوم باید ومني چې لا هم کلیدي او دغه ځایونو پوستونو ته راتګ په ډېر یا سل فیصده په وړتیا نه دی، نو د یوازې فزیکي امنیت نه دی. یعنی امنیتي د خبره چې کوو د وظیفي امنیت هم نشته. نو دا هم یو څوک ناهیلي کولی شي او ناهیلي کړي دي چې خواري وکړه خو بیا که تاسو یو ښه یو زیاته ننوځئ یو کلیدي پوست اخلئ باید بدبختانه وایي دا یو واقعیت دی چې باید ومنو چې دي یو نیټورک د لارې نه به ننوځئ. نو دلته لا هم ځوانان د یوې قوې په ډول منسجم نه دي، لا هم بېلابېل نیټورکونو د لارې نه ګمارنې دي، امنیتي حالت خراب دی. نو دې کې شک نشته دی چې سړی غوڅه فیصله چې وایي چې دی اوس حالت کې ودرېدلی شي که نه ګرانه ده، ولې بیا هم وایم په یو حالت کې ودرېدلی شي که چېرته د یوې خانه ځوانان منسجم شي. او منسجم کېدلی ښه لاره یې دا ده چې حکومت ته چې څوک ننوځي هغه د وړتیا په بنیاد لاړ شي. دلته یو فکري لاین رامنځته کېږي، یعنی خلک نهیلي کېږي نه، ځوانان نهیلي کېږي نه دغې نه.
ډېره زیاته مننه. غواړم همدا پوښتنه له تاسو نه وکوم میرمن سپوږمۍ. ځوانان په تیرو شلو کلونو کې د یو بالقوه ځواک په توګه تر اوسه پورې نه دي سره منسجم شوي، فکر کوئ لکه څنګه چې کنډیوال صاحب وایي؟
بله، زه تر یو حد پورې د کنډیوال صاحب له خبرو سره موافق یم. ځوانان په دغو تقریبا شلو کلونو کې ډېر زیات سره دوی یعنی داسې ده چې موږ حساب پرې کولی شو، خو کچیرې د حکومت لخوا کچیرې د دولت لخوا دوی حمایه نشي، له دوی سره مرستې ونشي، بیا هم دوی نشي کولی. خبره دا ده چې د دوی دغه ویره د دې لپاره ده چې مثلا که چیرې یو ځوان یا دغه ځوانان سره یو موټی شي او د دوی ځواک سره هر څومره چې غښتلی وي او دوی په خپلو وړتیاو باور هم ولري، خو بیا هم هغه اجرایه قوه چې ده که هغه مثلا کمزوري وي، هلته مشکلات موجود وي، سیستم خراب وي، سیستم کې ستونزې وي، نو بیا هم دوی سره نه شي یو کېدلی. دوی د یو ځواک په توګه نه شي رامنځته کېدلی چې د خپلو دغه شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې دې وساتلی شي. نو خبره همدغه ده زما په اند چې کچيري دغه ځوانان هر څومره یعنی رسیدلی ویډیوز وخت په توګه موږ دوی باندې حساب پر دې کولای شو ځکه په دې ورسته کې تاسو وینئ چې په هر ولایت کې په خوست پکتیا دغه راز ننګرهار ټول ولایتونو کې چې او پېښه کیږي دغه ځوانان ټول یو موټی دي یو ځای دی سره یعنی پخوانی وخت نه دی لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې دغه ځوانانو ونډه ډېره زیاته فعاله وه نو که چیرې حکومت سم وي که چیرې سیستم سم وي په دغو باندې سل په سلو کې حساب کېدلی شي او موږ ویلی شو چې دوی دغه خپل ځواک ساتلی شي او بهرنیو ځواکونو ته یا نړیوالو ټولنو ته اړتیا نه لري خو که سیستم د دوی سره مرسته ونه کړي سیستم خراب وي دوی که هر څونه هڅه وکړي زه فکر کوم چې ښایي نتیجه به ونه لري
سیستم ستاسو مطلب حکومت دی
بله
ډیر زیاته مننه د خبرونه په دوام کې وړاندې په دې باندې هم بحث کولای شو چې آیا تر اوسه پورې هم دا فرصت شته چې ځوانان د یو منسجم ځواک په توګه د چلنجونو ننګونو پر وړاندې ودرېږي خو دا شیبه یو اوریدونکی لرو غورځنګ په مستقیمه اړیکه سره دی له سروبینه مهرباني وکړئ غورځنګ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
سلام علیکم ورو رجوړي
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ خپل نظر وایست
دا خدای سپوږمۍ نه نیږي خورانا نشته دا ځکه
مونږ ستاسو په خبره نه پیږو
دا مونږ ته چې الله پیدا کړی او الله په خپل سر دنیا ته نه راغلی مونږ او تاسو به الله ساتي نه خارجان
ورورکه د خبرونه کې مونږ به په بل مسله باندې په الله خو به له شک چې ساتونکې دی مونږ باور لرو ټول په دې باور لري تاسو هم خای باور ولري چې الله ساتونکې دی په دې کې هیڅ سوال نشتهونه په دې خبرونه کې دا مسله یاد شوې ده یو بل اوریدونکې هم لرو مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر ووایست
زان دلایم د زابل ولایت د شمزول ولسوالۍ
میرا مریم الله خان ستړی مشه خپل نظر وایست
چې شپه مبارک خبرې شروع دي ما سره رادیو نه
مونږ به زبلان درته وایم تاسو باید اول په موضوع ځان پوکړی وای بیا مورسته زنګ وهلای وای خو زبا لاند درته وایم په دې باندې خبرې کوو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو ورسته ځوانان له کوم ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي په دې باندې خبرې کوو کوم نظر لرې مې روانې وکي
څنګه خو ډیر دی خو د امنیت څنګه ډیر ده اول د امنیت څنګه خو خل شي نور خو کارونه به خدای برابر وي د امنیت څنګه ډیر ده د امنیت مبارکي به چې امنیت راول شي خو په دغه ولایت کې او په دغه نږدې ولایتو کې د امنیت له خوا ځخه حالات ډیر پر مشکلات لري ولایتو ته څوک نشي تلای
الحمدلله خان ستا نظر څه دی چې څه وشي ځوانان څه کولای شي د امنیت په خېګڼه کې
امنیت په خېګڼه کې ځوانان دا وکړي چې پنځرو د شتیک کې د حکومت مشران چې د دې تیم کې او سولې دراولي خار خبره د سولې لارې خلاصې شي
بله تا په خپل درس ویلای په دتیرو شلو کلونو کې عمر دې څومره دی او څه کار کوي اوس
دیس کال عمر باندې حياتي کوم درس مینه ته ویلې څه درس ویلې هغه مشت
فکر کوي چې په لدی ورسته چې کوم تحولات په افغانستان کې را روان دي د سولې خبرې کبریالي شي او راتلونکي نظام ورسته لدی چې د نړیوالو ځواکونو لوتل ورسته په افغانستان کې ټینګيږي په داسې حالت کې تبا ژوند څنګه کوي لکه ملي لري امدا حياتي به کوي کبا درس وای یو څه بزان رسې نورو برخو ته
موږ خو په کوم عمر تیر ده نو موږ خو دا څنګه نه اخلاص نه دونه د کورو مشکلات اکسي دا ول زه سړی ما یو بل ورو لرم یو ځای ما لوي څنګه کول راکسي دا کور راکسي دا بچان راکسي نو زه درس خلاصې ده لکه
ډیر زیاته مننه الحمدلله خانه یو بل اوریدونکی ممتاز په اړیکه ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم تکل صاحب، سلام تا ته درنو ملمانو ته په دې عمر جوړ بوي. لومړی پوښتنه له غلی خور څخه ده. بله زما آواز درځي تکل صاحب؟
او هو ممتاز خانه مهرباني، تاسو تمستري مشي ویلي.
زه له خوست ولایت څخه تماس کوم. لومړی پوښتنه مې له غلی سپوږمۍ څخه هم ده چې تاسو د جینکیانو د زده کړو راتلونکی څه ډول ګورئ په دې مبهم حالت کې؟ ځکه چې افغانستان عموما د افغانستان وضعیت داسې په یو مبهم حالت کې پاتې شو، نړیواله ټولنه د افغانستان څخه ووځي، او تاسو څه فکر کوئ چې د زده کړو هغه بهیر چې د زنانو لپاره هغه آزادي چې په تېرو 16 کلونو کې ترلاسه شوي وه، او دوی په ازادانه ډول په هغه اصولو له مخې چې څنګه وده شوي وو دوی به خپل زده کړې کولې، او بېلابېل زده کړیزو مرکزونو ته دوی تلل، آیا دغه آزادي به همداسې خوندي یا نه؟ دوهمه خبره ده، ګران ورور څخه زه کوم، آیا په دغه سیمه مبهم حالت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي ترڅو هغه لاسته راوړنې چې په 16 کلونو کې دوی مثلا لاسته راوړي وي د دغه د خوندیتوب لپاره دوی څه کولای شي؟ آیا که دوی منسجم هم شي د دغه لاسته راوړنو د حفظ او ساتنه په موخه، آیا نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړي؟ ولې په داسې حالت کې چې همدغه نړیواله ټولنه داسې ویل کېږي چې دغه نړیواله ټولنه دغه 16 کلونو لسته راوړنو ته هیڅ ارزښت ورنه کړو، ځکه د افغانستان موجوده وضعیت کې پاتې کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ده چې همدغه نړیواله ټولنه هغه 16 کلونو لسته راوړنو ته ارزښت نه کوار دغه داسې یو مفهوم حالت کې د افغانستان وضعیت پاتې کېدل، افغانان پاتې کېدل یا موجود کېدل د خپل همدغه یو ثبوت ورکوي. آیا ځوان زما په همدا پښتنه ده چې آیا ځوانان به بیا هم دغه
مننه؟ او ممتاز خان، ته په خپل عمر دې څومره دی، څه کار کوي او ته څه پلان لرې؟
زه تقریبا د 28 کالو یم، او زما پلان به همداسې د افغانستان د نورو ځوانانو په ډول باندې وي. هغه کار څه کار کوي مثلا کومه تګلاره چې دوی غوره کوي، موږ ځکه زده دي ځوان د افغان ځوانانو په مابین کې موږ مدغم یو، څه ډول کار چې دوی کوي موږ به دغه سره یو ځای مخته ځو. که دوی همدغه سې لکه 16 کلو نه مخکې چې په کوم حالت پاتې وو هغه ډول پاتې کېدل غواړي، موږ به پاتې کېږو. که لا هم د 16 کلو په جریان کې چې دوی کوم پرمختګ کړی وو، کوم په تحرک راغلي وو، هماغه ډول متحرک پاتې کېږي، موږ ورسره یو ځای ځو. خدا په ځوانانو پورې، په هغه ځوانانو پورې چې په هېواد کې شته دي، دوی فکر جوړ دی څه ډول دوی د خپل آینده لپاره، آینده سزا لپاره څه ډول پلان جوړي، یو پلان مطابق به ان شاء الله موږ سره زو تکل سي.
ډیره زیاته مننه ممتاز خان. اوریدونکو ته اوس ځوابونه اوس نه اخلو ل خپل ملمنونه، ځکه یو بل اوریدونکی هم دی، اسمت الله په مستقیمه اړیکه سره دی. مهرباني
مرور مو دا د زنونو نه دا خوښ دی چې دا د تیرو 16 کلونو هغه لسته راوړنې د لسو ورځو سي دوی یو موټی شي، یو هغه شي په سول افغانستان کې راولي په یو لسو ټاک نه شي. موږ خپل ځاس کار هم یو لسو کله کېږي چې ځاس کاری کوو فارم ځاس کې او کندر کې او د سینور ځای کې موږ کاری کړی دی. موږ د مانو څخه دا خواهش ده چې موږ تاسو کومندانان یا داسې هغه مترولي دي رسمران چې هغه هغه پیږي.
تاسو څه کار کوئ؟ مونږ استاد خبري اورو اسمت الله خانه، تاسو څه کار کوئ او عمر مو څومره دی؟
عمر مې ورونه د شوی چنوي ښکول عمر لرم، بس د شوی چې دایو رجبل ښکول هم پس کاری کې تیر
ډیر ښه. نو تاسو خاص پرختنم کوئ؟ ټول ته د یوالي پرختنه کوئ؟ فکر کوئ چې په کومو لارو باندې زمون خلک او مخصوصا ځوانان دی یوالي تر رسیدلی شي؟
ایمه ول ته دغه ځوانو نه مو دا خوښ ده چې ورته شي ټول غازي غوړنه دی غازي کې چې شولا ور باندې لوم کې دا چې ته یو حکومت وی هغه جنگي دي د نور او د نو سوشیال کې د شولا کې نه ممکن دی نه غده په 500 کو دې کې ولا کې افغانستان نه جوړ کې نه جوړ دی.
ډیره زیاته مننه اسمت الله خانه. خو اوس ورځو میلمنو ته، نور اوریدونکي به بیا هم د خبرونې په دوام کې راوخلو. د خوست نه د ممتاز پوښتنې وی له تاسو نه میرمن سپوږمۍ چې وای د نجونو د زده کړو راتلونکي به څنګه کیږي؟ اول تاسو ځواب ورکړئ، وروسته لغنه له کندیوال صاحب نه هم پوښتنه کړې ده چې وای باید څه وکړو چې د تیرو 16 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. البته په دې اړه ما هم غوښتل چې باس وکړو، خو دې اورېدونکي زما کارم حسانه که مهرباني وکړئ میرمن سپوږمۍ.
بله تکل صاحب د ممتاز رور پوښتنه مې واخیستله. خو له دې نه مخکې غواړم مخکېني ورور زدران صاحب فکر کوم و هغوی ته یادونه وکړمه، ځکه هغوی وویل وایي نوم د سپوږمۍ دی خو رڼا نشته. نو ما پام شو وایم ورځ ده، ځکه به مې رڼا څه څه وي او څه خو خیر په هر حال نو
یا به هغو نه لیدل څه.
بله بله نو د ممتاز صاحب د ورور په د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هغه اصلي او عمده اندېښنه چې ده هغه د نجونو د زده کړو په برخه کې ده. هغه په دې چې په تېرو وختونو کې د هلکانو د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه دومره ډېر نه وو لکه څومره چې د نجونو د محدودیتونو په هکله وو. هلکانو زده کړو ته اجازه لرله خو انجونو نه لرله. نو انجونو چې اوس مثلا دوی د زده کړو اجازه لري، د کار اجازه لري، او همداراز د دوی پرمختګونه هم خورا ډېر شوي دي. نو اصلي ویره او اصلي هغه ستونزه دا ده چې دغه لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. په دې چې زموږ ویره دا ده چې پخوا وختونو غوندې چې نه د زده کړو اجازه ورکول کېده نجونو ته او نه هم د کار. نو اوس چې دغو نجونو څومره دوی زحمت ویستلی دی او دوی پر خپلو پښو درېدلي دي او دای په اسانه لاسته نه دي راوړي، دوی ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي او همداراز ډېرې ستونزې دوی لیدلي دي. تر څو چې دوی دغه حد ته رسېدلي دي، دغه مېرمنې نه یوازې دا چې دوی زده کړې کړي دي، بلکې اوس دوی هغه د خپلو زده کړو حاصل هم ویني. زه پېژنم داسې کورنۍ چې دوی دغه د کورنۍ ټول اقتصاد د همغې مېرمنې یا خور یا لور یا مور د هغوی پر پښو ولاړ دی، هغوی دغه بسته ټوله کورنۍ چلوي. نو ځکه ویره همدغه ده چې که چېرې مثلا نړیوال ځواکونه وځي د مېرمنو د زده کړو او د کار په برخه کې یو نامعلوم او ګنګ حالت ټول زره په فکر کې ستاسو د آینده هیڅوک نه سی ویلای. خو فقط د دوی هغه پخوانی شا وخت چې موږ زو نو موږ سره ویره موجوده وي چې آیا هغه پخوانی وخت خو به بیا نه راځي. آیا مثلا هغه پخوا چې د زده کړو په برخه کې کوم محدودیتونه د نجونو په وړاندې وو هغه خو به بیا نه تکرارېږي. او باید دې ته هم یادونه وکړم چې اوس هم داسې نه ده چې ټول نجونې دوی ته یا د افغانستان ټول ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره ده. نه، دوی په ډېرې خوارۍ سره وکولی شو چې هغه یو څه فیصدي ماشومان او یا هم نجونې زده کړو ته لاره پیدا کړي. په لرې پرتو سیمو کې اوس هم حتی په دغه حالت کې هم چې نړیواله ټولنه موجوده ده یا موجوده وه، ډېرو نجونو ډېرو ماشومانو زده کړو ته لاسرسی نه درلوده. نو ویره همدغه ده چې دغو کومو ځوانانو چې دغه هڅه وکړه، کوښښ یې وکړه، مشکلاتو سره مخ شول او دوی زده کړې وکړې، نو د دوی برخلیک به په راتلونکي کې څه کېږي. دغه معلومه ده چې په هیواد کې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې دغه تروري وژنې هم ډېرې زیاتې شوې دي. زموږ ډېری خبریالان ووژل شوې، ترور شوې. نو ځکه دغه ویره یو څه په حقیقت بدلېږي او موږ وایو چې څه به کېږي راتلونکي کې.
مننه کندیوال صاحب، ستاسو نه هم یوه پوښتنه شوې وه، که وایي چې درته تکرار یې کوم، که مو خپله یادداشت اخیستی خو مسد ځواب ووایې مهرباني وکړئ.
مننه. ما دا ښکاري چې پوښتنه دا وه چې ځوانانو ته وړاندې څه کول پکار دي
او چې د دې لپاره چې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي.
او زه یې په دوو برخو تقسیموم. ځوانانو خپل لومړۍ برخه کار سرته تر ډېره حده پورې ورسو، په دې معنی چې دوی په غربت کې په سختۍ کې ډیره په بیلابیلو بدو یا سختو حالاتو کې دوی درسونه زده کړې وکړي. موږ د 2001 نه وړاندې ممکن د ګوتو په شمار ماستران لرل، ولې نن ډیر پی ایچ ډی لرو، یعنی ډاکټرال خلک لرو، ماسترۍ او د دغه کچه خو چې ده دا خو ډیره بیخي زیاته ده په مختلفو برخو کې. اوس دویمه برخه کار ورته مخې لپروت دی، او دویمه برخه کار ورته دا مخې لپروت دی ځوانانو ته چې اوس دغه ننګون کی حالت سره چې موږ مخ یو یو خانه جګړه بل خانه دیننه په افغانستان کې دی ویلابلو نتورکونو او زورواکو د دې شتون یوازې نه لاره ماته ښکاری چې ځوانانو ته پاتې کیږي چې پامدا دی چې خبره د خلاصون لار ده او د تیرو شلو کالو لسته راوړنو دی خوندې کولو لار ده هغه منظم کېدل دي. ښه، اوس ممکن دویمه پوښتنه دا وینو چې څنګه اوس منظم کیږي. یوه ښه لاره چې ده هغه فکري لاره ده. مثال که موږ د دې نه تیر شو چې څوک د کوم سمت په کومه ژبه دی په کومه فکر په بخنې په کوم رنګ دی په کوم قد دی، یعنی ارزښت دی موږ د اړیکو دا وی چې دغه سړی د ما د فکر د دې خاورې د دې خلکو د دې وطن درد او اندېښنه د دغه ځوان سره ده. فساد فتنه د نورو بیلابیلو نورو دغه نه پاک دی. نو ماته ښکاري یوازینۍ لاره د اوس دپاره همدا ده چې موږ دغه لاسته راوړنې ساتلی شو چې یو بل ته لاس ورکړو او د لاس ورکولو دپاره اساس او بنیاد نورې اړیکې نه وي، فقط او فقط اړیکه د فکر وي، د وطن وي، د دې خاورې وي، د دې خلکو د
کنډیوال صاحب په داسې حال کې چې فاصلې وټنونه او قطبونه یا انقطاب په ټولنه کې زیات شوی، دلته د جنسیتي تبعیض یعنی د الکانو او نجونو ترمنځ تبعیض، دلته د قومونو ترمنځ تبعیض، دلته د ژبنی تبعیض، یعنی دا ټولنه په څو برخو کې سره ویشل شوې، باید دا تریخ حقیقت ټول ومني. په داسې یو حالت کې د وړاندیز چې تاسو کوئ څومره عملي او ممکن دی؟
دا د دې شک نشته چې د دې خاورې د دې وطن دښمن به خپل کار کوي، هغه به لګیا وي دا ټولنه به تقسیموي په بیلابیلو نومونو او هغه لګیا دي، هغوی خپل کار کوي، هغه د دې شک نشته ډېر فعال دي. اما کله چې د خلاصون لاره ګورو دا یوازینۍ لاره ده. ښه، څومره عملي کېدونکې ده؟ عملي کېدونکې ځکه ده چې اوس همدغه خلک، یو مثال که زه ووایم، که په سو اجتماعي یا ټولنیزو رسنیو کې موږ وګورو، هغه خلک چې پخوا یوازې په قومي لیکو باندې حساب کولو، تاسو که د هر یو هغه مشر باندې شو کمنټونو ته د هغه د خپل قوم د خلکو د خوانه چې شوي وي وګورئ، د ځمکې او اسمان توپیر دی. معنا دا چې که د یوې خوانه دا تبعیضونه رامنځته شوي، د بلې خوانه دا یو واقعیت دی چې دی ډیری خلکو سر په دې هم خلاص شوی چې دغه صحیح لاره نه ده. نو موږ باید یوه صحیح لاره انتخاب کړو. په بیلابیلو ځایونو کې نن هغه تنظیمي اړیکې چې موږ څومره قوي لرلې، قومي هغه چې څومره قوي وو، د هغې په مقابل کې ډیری ځوانان شته چې ولاړ دي او هغوی ورسره مبارزه هم کوي. نو د تاسو خبره دقیقه ده، یو خوانه دا تله شته، دا خبره شته چې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. بدبختانه دښمن توانېدلی دی چې تر یو حده پورې دا خلک سره تقسیم کړي. ولې که ځوانانو باندې سړی حساب وکړي، زه په دې عقیده یم چې په ځوانانو کې ډېری داسې شته چې هغه دغه خبرې تاریخ تیری بولي او دغه خبرو ته په داسې سترګه ګوري چې دا د موږ درد نه دوا کوي. نو ځکه زه وایم او ښه لاره چې موږ اوس لرو هغه د موږ دپاره اجتماعي میډیا ده، سوشل میډیا ده، او ورسره په څنګ کې لام دغسې پروګرامونه شته دي او باید نور هم جوړ شي او تیز شي. د خلاصون لاره دغه ده چې ودرېږو او د فکر په بنیاد ودرېږو. نو خو دې کې چې ستونزې ډېرې دي.
ډېر زیاته مننه. وړاندې په همدا خبره کنډیوال صاحب نور هم راسپړو، هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره. خدا شپه یو اوریدونکی دی، نجیب الله کونړ نه زنګ وهلی، مهرباني وکړئ نجیب الله خانه.
السلام علیکم. تکلیف.
وعلیکم السلام. مهرباني، ځوان فکر دی.
سلامونه مې کېږلې او زه لومړی خو د اورېدونکو نه یو دا پوښتنه لرم که نه؟
خیر تاسو په دندې دی دا خو په سونو په زرګونو خلک دا دا پروګرام وي نو بس د تاسو د دې ګوښه په دې خپل وخت نه کوي او چا تنظیم کول د خدانه ده او راو صحیح موضوع ده ځوان فکر ځوان ځوان څه کوي ځوان ګوره ځوان په واګه ګرځي ځوان په ځمکه ګرځي ځوان نه انجینر جوړ شي ځوان نه ډاکټر ځوان نه دې هر څه کوي شي مای مونږه مونږ ته پکاره ده زموږ حالت کوم مونږ ته ګوره دا نړۍ مونږ ته دا کوم نظم ته دي تماشا ده مونږ د څه پکاره به چې مونږ زرم ټول سره یو شو نو کوم ټول یو شو ان شاء الله د افغانستان د مشکل حل کیږي خو ما په زرم نه دا هدا وختونه چې راشه ټول د افغانستان مستوال پوسه یو ده شي دا تاسو نه خپل د دقیق خدمت یو مخمزه کوم سلام علیکم
ډیره زیاته مننه له تاسو نه شریف الله وردګونه په مستقیمه اړیکه را سره دی مهرباني وکړئ ځوان فکر پروګرام دی مهرباني وکړئ خپل خبره وړاندې کړئ
زما نظر دا دی چې تاسو وایئ چې خارجي ځواکونه وځي نو افغانستان به له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي خارجیانو کوم اول او اخر حتمی به وطن داخلي حقیقت کوي چې یو کال مخکې کورسته دا به وطن خو بعد وسلته ځوانان کار وکي او افغانستان ته کار وکي سره وارش هر څه کولای شي
دا فکر کوم چې ډیره دقیقه خبره ده د خبره چې شریف الله کوي له ډیر په خوانه معلومه خبره و چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي سوال هم همدا د شریف الله خان مخکې لدی چې ملمنو ته ورشلتانه غوړم و پوښتم چې راتلون کې څه ډول ویني
ورته څنګه راتلون خو ډیر لا یو معلوم د خلک سره مخامخ دی د افغانستان کې چې اوس دی سخت جګړه هم روانه ده نو دا عالمان چې دا کنیاتی که اتر کنیاتی چې بعد اوس یو طرف کامیاب شي که طالب وي که حکومت وي خدا حالا چې دی اوس ډیر په بد حالت کې دی زه خپل آینده راتلونکي ته ډیر خوشبینه نه یم
دریم حالت چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وي تاسو یې تصور کولای شئ
سره په دې حالت کې حالات تک چې موږ نه امکان نه لري په داسې حالت کې حکومت تسلیمی دی نه حکومت طالب یمنی نه او د طالب خبر حکومت نه مانی نو بیا خو حتمی ده چې جګړه روانه
ده ډیره زیاته مننه بیت الله له خوست نه مهرباني وکړئ بیت الله خانه
انصر دا خلک دا په خیال چې دا ځوانون باید یو شي دا ځوانون دی یو کې دنو نو سات نو چاره دي ته په غو فکر کې ورچی کنه چې د ځوانانو په کومه طریقه یو ځای کې دلش دا چې د تعلیم په غو سره یو دنه شي ځوانانو هیڅ کله سره یې کېدل نه ځکه مو دا چې قرانای دې درې دي چې په قرانای کې څلور رونه وي دوا چې په مدرسې کې دی هغه د طالبونو په ملاتړ وي او دوا چې په مکتب کې هغه د غو په طرف کې د حکومت په طرف کې وي نو د غیر د تعلیم نه د خلک به د حکومت سره بل یو شی دې کېدل نه شي
بیت الله خان تاسو کوم لار وینئ چې ځوانان که په هر ځای کې دي یا په هر سیمه کې اوسېږي سره یو ځای شي
بغیر د تعلیم نه دا هیڅ امکان نه لري چې ځوانان د سره یو شي ځکه یو تعلیم دی چې تعلیم په اساس دوی پوه نه شي دا خلک لکه زه ښه مثال دی خوست درکولم چې په خوست کې ټول خلک د حکومت په هغه کې ویلو دیواله اوازه دا ده چې دوی تعلیم کړی دی ټول رسېدلې خلک دي وری کستر ټول په مکتب کې د تعلیم هیڅوک نشته نو دا پور د چې کوم ولایت نه دی په دوی دای باندې وکه کموالی چې خلک چې دی اپ نیمه و طرف کې دی په بل طرف کې دا امکان نه لري چې دا خدای چې د امن رشي دی د سرایو شي دا هیڅ کله ځوانان دا امکان نشي دا مقادی ته پولیس نه ورتي چې دوی د سرایو شي
تاسو په اختلاف د نظر په اختلاف باور لرئ
دا دا متلته چې یو خامه ساري زه خوځ در کولم ته خپل خوځ وخت دا لا د تعلیم واجدو چې تعلیم په اساس خلک سره یو نشي د مکتبو په اساس سره یو نشي چې کان لري چې ځوانان دی یوش
ډیره زیاته مننه اوریدونکو بیا هم د خبرونه په دوام کې راوخلو خو اوس جالب خبرې وي په زړه پورې خبرې وي مېرمن سپوږمۍ تاسو خبرې واورې دي تبصرې مو واورې دي کوم نظر لري د دوی د سرګندونو په باب
بله تکل صاحب، د وروستي ورور چې کومې خبرې وکړلې د دوی خبرې پر ځای دي، پر ځای پر دي چې په ښوونځیو کې چې څومره نصاب یعنی موجود دی، دوی باید په تعلیمي نصاب کې د ټولنې د یو موټیوالي پروګرامونه زیات شي، او همداراز ځکه همدغه زده کوونکي دي چې ځوانان ترې جوړېږي وروسته، مثلا د هېواد هغه اصلي برخه او اصلي خلک به همدوی وي. که چیرې په تعلیم کې، په تعلیمي نصاب کې ځوانانو فکر روحیه بدله شي، نو رښتیا هم چې تعصب به له منځه ځي ورو ورو، او همداراز دغه یو موټی والی به لا ډېریږي. رښتیا هم همداسې ده چې کومه لوستې برخه چې زموږ د ټولنې ده، هغه تعصب ته لمن نه وهي، هغه پوهېږي چې ټول یو افغان یو، هزارم زه یم، پښتون هم زه یم، تاجک هم زه یم، خو نالوستې برخه هماغو پخوانیو فکرو کې ده او بېلګه ني هر څه. نو رښتیا هم که چیرې په تعلیمي نصاب او په تعلیم سره په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې روحیه بدله شي د ماشومانو، د زده کوونکو، نو هلته مو کولای شو چې مثلا په راتلونکي کې یو موټی، یو متحد افغانستان او ځوانان ولرو، او ځوانان به سره یو موټی شي. او بل خبره د دې په باب چې ځوانان باید څه وکړي چې دوی یو موټی پاتې شي، دا خبره خپل ځوانان ما په اند کچېری دوی وغواړي چې یو موټی پاتې شي، رښتیا هم چې دوی دغه د رسنیو له لارې بېلابېل کمپاینونه دوی ترسره کړي، همداراز دغه پاینونو کې دوی پراخ ونډه واخلي، دوی ته عامه پوهاوی باید ټولو ته ورزیات شي، ملي ځواکونو سره باید ودرېږي، ملي سرتیرو شاته باید ودرېږي، هغوی باید حمایه کړي. او سره له دې چې ګیلې موجودې دي له حکومت نه، د خپل حکومت شاته ودرېږي، خپل حکومت حمایه کړي. سره له دې چې دوی به ګیلې لري، خو بیا هم د نظام ستن هغه حکومت دی، نو که چیرې دغه ځوانان د حکومت تر شا ودرېدل، نو انشاءالله چې
مننه کندیوال صاحب. تاسو هم دا خبرې واورېدې د دې اوریدونکو؟
بله تکل صاحب، ما ته ښکاري دوه ټکي پکې ډېر مهم راپورته کېږي. یوه دا چې د راتلونکي دپاره یوه اندېښنه موجوده ده، او دویمه دا چې ښنوکمه لاره ده چې ځوانان دې سره یو شي، البته چې د عملي کېدو وړ وي. ګوري ما ته ښکاري چې دا که د یوې خوا نه موږ هم وایو دا منو چې حقیقي یو حالت دی چې ننګونکی دی، مګر تاریخ جوړونکی هم دی. یعنی کله که اوس موږ غواړو یا نور ځوانان غواړي یا په تاریخ کې چا غوښتي چې تاریخ جوړ کړي، همدغسې حالتونه یې، همدغسې ننګونې یې په فرصتونو باندې اړولي دي. او هغوی تاریخ جوړونکي ملتونه یا هغه تاریخ جوړونکي خلک بلل کېږي. که مشخص په ځوانانو همدغسې یو هغه وکړو، یو حساب وکړو، دې کې شک نشته چې حالت تر یو حده پورې نامعلومه دی، تر ځوانانو سره اندېښنې شته ډېرې دي. ولې که موږ ودرېږو، ځوانان ودرېږي، نو دې کې هیڅ شک نشته، ځکه دا موږ عقیده ده چې کوم قوم خپل حالت تغیرول ونه غواړي، خدای تعالی یې هم نه غواړي. معنا دا چې که موږ یو غواړو، موږ دا حالت تغیرولی شو، او دا به موږ ننګونه په فرصت بدله کړې وي. او دې کې هیڅ شک نشته چې دا ځوانان به بیا د راتلونکو نسلو لپاره یو مثال وي. د دې لپاره چې آیا یو ځای کېدلی شي که نه، دوه حالت دي. یو دا چې په خپل د ځوانانو نوښتونو د لارې نه چې هغوی نوښتونه وکړي او د یووالي دپاره کار وکړي، بیا هم زه وایم، تکراروم چې د هغې دپاره ښه لاره همدغه ده چې موږ د دغې ټوټې، د دغې خاورې، د دغه هېواد خلک په یوه جاله کې ناست یو، هغه که په شرق کې اوسېږو، که په غرب کې، که په شمال کې، که په جنوب کې، یوازینۍ لاره هغه دا ده چې موږ د خپلو اړیکو، البته هغه اړیکې چې موږ د حکومتي خلکو سره لرو، د حکومت سره لرو، هغه اړیکې د ملی ارزښتونو په بنیاد وساتو او وی پالو. معنا دا چې یو څوک مفسد دی، غل دی، هغه هر څوک دی غل دی، هغه کئ ما ورور دی غل دی، هغه دی دی مزار دی، کدی بدخشان دی، کدی هر ولایت دی غل غل دی، فاسد فاسد دی، مفسد دی. نو د دغه اړیکو د پاللو دپاره دغه بنیاد مهم دی چې هغه دغه بنیاد باندې کړو شي. دویمه برخه د حکومت دا لنډی دام ویمه، حکومت بیا هم دی کې هېڅ شک نشته موږ د موجوده نظام ملاتړ ډېر ضرور دی، ډېر حتمي دی، بغیر د جمهوریت نه موږ بله لار نه لرو. ولې د حکومت کورنۍ وظیفه به دا وي چې که چیرې غواړي چې رښتیا هم ځوانان د فرار او د تیښتې او د هغوی د راتلونکي نامعلوم دغه فکر یې بدل کړي، د هغې ښه لاره دا ده چې حکومت ځوانانو ته ماسي چې حساب یې پکړی او په وی کې وخت ورته ورکړي، او هر ځای ته راتګ یې باید د وړتیا په بنیاد وي. نو زه مطمئن
ډېره زیاته مننه. د خبرونې یوازې څو دقیقې پاتې دي، له تاسو سره وروستۍ خبرې هم لرو، هم له تاسو سره او هم له میرمن سپوږمۍ سره، خو له هغه مخکې څو لنډ ټلیفوني تماسونه راخلو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځوان فکر خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
زه خو د ځوانانو په رابطه باندې دغه موضوع تاسو انتخاب کړی او ډېره مهمه او ضروري موضوع ده. د ښاغلي حامد کرزي او د ښاغلي غني په حکومتونو کې ځوانان ته هېڅ توجه نه ده شوې. د ګوتو په شمار ځوانان چې د چارواکو زامن او یا خپلوان دي په کلیدي پوستونو کې مقرریږي او مقرر شوي دي، خو هغه ځوانان چې نه واسطه لري او نه مالي امکانات لري، ماستری او دکتورا سندونه په لاس کې لري، اوزګار ګرځي او د مجبوریت نه خارج ته روان دي.
که د راتلونکي په باب خبرې وکړو، د راتلونکي برخلیک په باب د ځوانانو فصل دی
په همدې رابطه باندې همدې موضوع ته راغلم. دولت باید دغه مازلي ته توجه وکړي او دی او دی واسطه او واسطه بازی نه تیر شي، او د روابطو په اساس دې ته د پای ټکی کېږي. ځوانان باید د استعداد او ظرفیت او وړتیا له مخې مقرر او ګمارنې سرته ورسیږي، بیا به دا حکومت شي. که داسې ونه کړي د دې حکومت موده هم ډېره لنډه ده، ځکه ملت ترېنه خفه ده.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ. ځوان فکر پروګرام دی.
دکل صاحب سلامونه، نیکې هیلې احترامات نیو منه په دې له چیرو جوړه سیاتمه ګران ورور او ګرانې ورور هم سلامونه نیکې هیلې احترامات وایم.
مهرباني. وعلیکم السلام.
تکل صاحب محترم، غواړم د ټولو ستونزو او مبهم حالاتو په باب خپل نظر وړاندې کړم.
لاندې بیان کړئ لطفا، ځکه چې وخت مو کم دی. مهرباني.
اسمه ورو ګوره تکل صاحب محترم، نن چې دا استراب او ویره او اندېښنه موجوده چې په مستقبل وخت کې بس تاسو ته هیږي، ګوره هر جنب کا خپل موه او اهداف ترسیږي او وخت ترسیږي. د استراب وړ خبره نه ده، ځکه هغه به یو رسمي او منل شوی دولت دی. دوی به د نړیوالې ټولنې ټولو اصولو قوانینو او قواعدو ته غاړه ږدي. د نه تطبیق او سرغړونې په صورت کې به هغو باندې انتقادات او نیوکې کېږي. بالاخره نړیواله ټولنه پریکون اعلانوي او مرستې به یې تړل کېږي. په دې صورت کې هېڅ جانب چې واک ترلاسه کوي نه غواړي داسې برخلیک سره تکل سي محترم مخ شي، او ستاسو نظر هم په دې اړه یو څو دقیقې غواړم.
ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې د خبرونې وخت نور نو اجازه نه راکوي چې نور اوریدونکو راوخلو. وروستي بحثونه به په لنډو سره له تاسو سره وکړو. لمړی عبده سپوږمۍ پوښتو، مهرباني وکړئ تاسو خو خبرې واورئ. د میرمن سپوږمۍ د موضوعاتو ته چې یاد شول که لنډه اشاره وکړئ، او زمنان زما د پوښتنې ته ډېر لنډ ځواب راکوي چې داسې یو ورځ تصور کولای شي چې په هر دلیل چې وي د په افغانستان کې به د نجونو ښوونځي بند وي.
بله تکل صاحب، اول خو باید ووایم چې د ډېرې لنډې مودې لپاره زما اړیکه پرې شوې وه، نو ځکه د اورېدونکو خبرو مې داسې پوره وانه اورېدلې. او د تاسو د پوښتنې په باب لومړی ووایم، وروسته به که تاسو بیا د اورېدونکو پوښتنې راته وویلې زه به ځواب کړم. نه داسې اټکل نه کیږي چې ښوونځي دې ټول تړلې وي د نجونو په مخ. خو بیا هم هغه ځینې آزادۍ چې دوی ترلاسه کړي دي، دوی مثلا کولی شي چې کار وکړي، او داسې نه چې یوازې کار، یعنی په هره برخه کې کار وکړي. دوی هیله لري، اوس موږ پیلوټانې ښځې لرو او همداراز داسې نورې ښځې چې دوی کولی شي خپل ټول هغه کومې هیلې چې لري راتلونکي ته هغه پوره کړي. دغه برخه کې دغه ځینې محدودیتونه چې موجود دي دغه به لږ وخت سره مخ شي، خو داسې اندېښنه نشته چې ښوونځي دې ټول تړلې وي، ځکه هغوی هم یادونه کړې ده د سولې په خبرو کې تر کوم ځای پورې چې تر موږ را رسېږي او موږ ته خبرېږو. هغوی هم د ښځو له زده کړو سره قطعا دوی مخالفه نه دي، خو هغوی شرایط ورته لري. موضوع دا ده چې دغه شرایط د دوی لخوا منل کېږي او که نه منل کېږي، دا به تطبیق شي او که به نه شي،
ډېره زیاته مننه عابدې سپوږمۍ. او کندیوال صاحب، که تاسو د اوریدونکو سوالونه او خبرو نظریات مو چې واوریدل دې ته لنډه اشاره وکئ او بیا زما د پوښتنې ته ځواب راکئ چې تاسو مخکې د ځوانانو د پیوستون او یووالي خبره یاده کړه، داسې تشکیلات او بنسټونه یا مجازي یا حقیقي شته چې د ځوانانو لیکې سره نږدې کړي؟
لومړی به تاسو پوښتنې ته ځواب ووایم. تر ډېر حده پورې خو شته دی، هم په حکومت کې شته، مونږ د ځوانانو په غالب ګمان چې معینیت لرو د اطلاعات او کلتور په وزارت کې، همدارنګه نورې بېلابېلې پروګرامونه هم په تېرو وختونو کې ولا شته دی. زه بیا هم وایم دغه اړخ کې د یو کمپاین په ډول سړی راخستلی شي چې خلک ووایي چې حکومت هڅه کوي. حقیقي اړخ هغه دی لکه مخکې چې د ورور دې وخت کې به د هغوی اورېدونکو تبصر سوالونو نامه هغه یوه راواخلم چې هغه ګیله لرله چې ځوانانو تحصیل کړي خو یوازې د غټو خلکو زامن مقرریږي په لوړو پوستونو باندې. دغه ګیله شته دی. حقیقي برخه دغه ده چې حکومت خلکو ته د کمپاین سره سره د یووالي د پروګرامونو سره سره عملا وښایي چې حکومت ژمن دی. زه یوه خبره ورسره زیاتوم، دا به ناانصافي وي که ووایو چې د ډاکټر غني حکومت کې ځوانانو ته پاملرنه نه ده شوې. سره چې په بخښنې زه خپله د حکومت کارکوونکی نه یم، خو پاملرنه شوې ده. اما دا چې دا ځوانان راغله، ځوانان ادارې ځوانې شوې، خو اوس چې څه پکار دي، هغه دا پکار دي چې دغه ځوانان په کوم بنیاد راغله. یعنی یو راتلونکي دپاره یو فکر پکار دی چې هم اداره ځوانه شي، هم ځوان په وړتیا راشي. دا معنا نه لري چې یوازې ځوانان دې راوستل، خو په کومو اړیکو دې راوستل. نو اوس وخت چې دی د خلکو غوښتنه، عمومي غوښتنه همدا ده، او دې سره باور زیاتیږي. حکومت د کمپاین په ځای عملا خلکو ته ښایي چې مونږ هم ځوان راوستو، هغه هم وړ ځوان راوستو. یعنی دغه ځلم چې راوستي دغه ځوان دا وړتیا هم لري. نو ماته ښکاري اوس دغه دویم سټیپ وخت دی. دې کې هیڅ شک نشته چې ځوانان ادارو ته راغله، ادارې ډېرې ځوانې شوې، خو اوس دغه زما په نظر اوس دې وخت دی چې تر دې وروسته هم ځوانان راشي او هم د وړتیا په بنیاد نورم شفافیت باندې کار وشي، او د په دې برخه کې ډېر پام وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له دې خبرو سره. د اونۍ د ځوان فکر د پروګرام پای ته راورسېدو. د خبرونې له میلمنو لیکوالې او ژورنالیست عابدې سپوږمۍ او ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال له ګډون نه په دې خبرونه کې ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د ټلیفونونو لاره، د تماسونو لاره، د خپل پوښتنو او نظریاتو د څرګندونو لاره. د بلې خبرونه تر وړاندې کولو پورې د الله پامان.